بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیفه وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډېر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو ګرانو مینوالو، په سهرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش له مینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال کب د میاشتې 13مه نیټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې 14مه او د 2023 میلادي کال د مارچ لا نہ ہمیں نٹھے سرا سمنخری زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا یو سیاسي تبصره او د لشي جنوانې دي. د آژانس واکمنې شورا په غونډه کې د برجام پاړه د روسیې او روپۍ ټولنې دریزونه لدی ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پانه پروګرام او د لشي چې بیا هم درتا د سید جمال الدین اسد آبادی په ارتباط و ځانګړي وینا وړاندې کیږي. ال دې ورسته هم بیا د رڼا سرچینې 19 پروګرام او د لشي چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سر ترسي پارس ټوډي ډاټا ار سلیش به زموږ د انټرنیټي سایت درختی ایزانو یو لنډ دمکو بیا د سیمه او نړۍ له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی رئیسی د ایران او عراق د ملګرتیا او په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف د زوکړې په مناسبت په جشن کې 3 میلیون زائرینو ګډون وکړ. امریکایي چارواکي په افغانستان کې خپل ناکامي مني او په روسیې کې د افغانستان د سفارت د کارکونکو شمیر زیات شوی دی. بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی د ایران او عراق د ملګرتیا او په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق لا لومړی وزیر سوډانی سره په ټلیفوني تماس کې ویل چې د ایران او عراق د ملتونو اړیکې ګرمې او تاریخي دي او په ګډ کلتور، تمدن او ژورو باورونو کې جرړه لري. خاغلی رئیسی د دواړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیا او د ورستي وضعیت په تیر بیا تهران ته د عراق د لومړي وزیر په ورستي سفر کې ترسره شو. رغند موافقو په یادولو سره د انرژي، صنعتي، تجارتي، مالی او بانکي حوزو کې د ملګرتیا او په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د عراق لومړي وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عراق ملت او حکومت تل په سختو ورځو کې د خپلو ایرانی ورونو د مرستو او ملاتړونو قدرونه کوي. د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف د زوکړې په مناسبت په جشن کې 3 میلیون زائرینو ګډون وکړ. د ایران د قوم د کلتوري، اجتماعي او زیارتي چارو مرستیال مشر خاغلی ابوالقاسم مقیمی د حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف د نکبر غزو کلب مناسبت په جام کران جمعات کې 3 میلیون زائرینو ګډون خبر ورکړي. حضرت امام مهدی عجل الله فرجه الشریف د 2015 هجری قمری کال شعبان میاشتې په 15 نیټه په سامرا کې دنیا ته سترګې رانه کړې. هغه حضرت لار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام او مور هم بی بی نرجس خاتون ده. د عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، ارمنستان، کرغستان، ملائیشیا، ترکیه، سوریا و ارجنټاین په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په میلیونونو خلکو د شعبان 15مې په دستورو کې ګډون وکړ. په دغه مراسمو کې وینوال ویل چې حضرت امام مهدی علیه السلام د بشریت ژغورونکي دی چې په نړۍ کې سوله او عدالت راولي. د نظرونو او خیراتونو په ورکولو او په شمو او څراغونو سره د کورونو سنگارول د شعبان د 15 منټن منځل لپاره د نړۍ د خلکو لا دودونه دي. دا د نړۍ شي هر کال د نړۍ مسلمانان په خپل خارونو کې د حضرت امام مهدی عجل الله او فرج او شریف د نیکمرغه زوکړې کلیزا په پارتمین ډول منځي. امریکایی چارواکی په افغانستان کې ناکامی منی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان له شل کلن نیواک وروسته اوس امریکایي چارواکي اعتراف کوي چې دوی په افغانستان کې ناکام شوي دي. په دې توګه دوی له هغه درده خلاص شول چې افغانانو یې پیدا کړي وو. افغان خبري آژانس وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یوې لویدیځې رسندوی سره په مرکې کې اعتراف افغانستان د امریکایانو لپاره سرخوږي و له همدې امله یې له سردرده ځان خلاص کړ. د سیاسي چارو کارپوه محمد رامین احمدزی له افغان خبري آژانس سره بیا په مرکې کې ویلي چې امریکایي چارواکي د افغانستان له شل کلن نیواک وروسته اوس اعتراف کوي چې دوی په دغه هیواد کې دوه ګوني ناکامي ګللې ده او په همدې اساس یې له زندانه آزاد کړل. هغه په افغانستان د امریکا حمله د دغه هیواد په تاریخ کې وستره غلطه تګلاره وبلله او زیاته کړه چې کله چې امریکا په 2001 کال کې په افغانستان قبضه وکړه نو د هغو اسانتیاو په لرلو سره د ناکامۍ په فکر کې نه و. احمد زی زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا ناکامي د دې لامل شوې ده چې نړۍ مشران په امریکا باور ونه کړي ځکه امریکایان په خپلو ژمنو نه درېږي. په ورته وخت کې د پوهنتون استاد ارشاد د وفایي هم له افغان خبري آژانس سره په مرکې کې ویلي چې امریکایي پوځیان له افغانستان په بوزدلانه ډول وتلي او د عسکرو او خارجو د ایستلو لپاره د طالبانو اجازه ته بیا اړتیا درلوده. وفای زیاته کړه چې امریکا په افغانستان کې ماتې وروسته خپل غرور له لاسه ورکړ او که شوروي اتحاد رنګ شو داسې ښکاري چې اوس د امریکا د ړنګېدو وار دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو د لویې درستې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو د ماموریت په اړه دا یوه ستره ستراتیژیکه ناکامي بللې وه. مولای کبیر خزو ته د دوی د نړیوالې ورځې مبارکي ورکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولای عبدالکبیر د خزو د نړیوالې ورځې لا عمله خزو ته مبارکي ویلې ده. موړي په یو پیغام کې دی اکړی چې د دوی دولت د اسلامي احکام او ارشاداتو پرانا کې خزو ته ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. موړي تور لګولې شي پر زول شوی جمهوري نظام په تشو شعارونو او بی ځای ژمنو خزې قرولې او اوزاري استفاده ترې کوله. دغه طالب واکمن د ایدیاله مخې د دوی د حکومت په زوره د کونډو په نکاح کول په بدو کې د خزو ورکول او دوی ته د ناکړي ګنا سزا ورکول او دوی ته ورته ناروا او په خزو کېدونکي ظلمونه په کلکه منع کړی دي. د طالبانو منتقدین بیا دوی د خزو تر ټولو لوی دښمنان بولي او وایي چې افغان ښځې په وروستیو لسیزو کې د طالبانو عمره سخت دښمنان هیڅکله نه دي درلودلي. طالبانو په دې وروستیو کې د ښځو د تعلیم او کار په اړه بندیزونه لګولي چې دغې چارې د افغانستان او نړیوالو ټولنو کې پراخ غبرګونونه راپارولی دی. په روسیه کې د افغانستان د سفارت کارکونکو شمیر زیات شوی دی. د روسیه د ولسمشر ځانګړي استازي په تاشکند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړي استازي د غونډې په څنډه کې په روسیه کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د شمیر د زیاتوالي په اړه اعلان وکړ. افغان خبري آژانس وایي چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف لا کول وایي چې روسیې چارواکو په روسیې کې د افغانستان د سفارت د کارکونکو د شمیر د زیاتولو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو لومړۍ غونډه د سه شنبې په ورځ په تاشکند کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د ایران، ازبکستان، چین، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان استازو شتون درلود. کابلوف د غونډې په څنډه کې چې موږ د سپاره د کارکونکو د زیاتولو اجازه ورکړه، په خوا یو کس وو اوس درې کسان دي. همدارا زیاته کړه چې روسیه افغانستان ته د تیلو د صادراتو په اړه تړونونه عملي کوي او د دغو صادراتو د زیاتوالي امکان د کابل په وختنې پورې اړه لري. یو وروستۍ خبر دا چې مولوی خالص له افغان سوداګرو سره د اسلامي همکاري او سازمان د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغان سره میاشتې ټولنې لپاره طالبانو د رژیم عمومي سرپرست رئیس مولوی مطیع الله خالص د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او سازمان له پلوي غوښتې چې د افغانستان سوداګرو او سوالګرو سره مرستې وکړي. د دغې ټولنې په یوه بیانیه کې راغلي چې مولوی خالص د یاد شوي سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بوخي د ورسره ملګري پلاوي سره د طبیعي پیښو د زیانمنو تر څنګ د سوالګرو له کورنیو سره د نقدی مرستو د رواني ناروغانو د ساتنې او درملنې او د زړه په سوریوالي د ناروغۍ اخته ماشومانو د درملنې په برخو کې د اسلامي همکاري او سازمان د لاسنیوي وختونه وکړه. دا د مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د اژانس واکمنی شورا په غونډه کې د برجام پاړه د روسیې او اروپای ټولنې د ریزونه د ازموند سیاسي تبصره عنوان دی. د اټمی انرژي د نړیوال اژانس د واکمنی شورا په درې میاشتنی غونډه کې روسیې او اروپای ټولنې د بندیزونو د لری کولو او د برجام ژغورلو د ریزونه غوړه کړل. روسیې د اټمی اژانس واکمنی شورا په غونډه کې د لیدوزي وادونو وختل د ویانا باندې لری کولو خبرو ته راوګرځي. په ویانا کې میشتو نړیوالو سازمانونو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف د اټمی انرژي نړیوال اژانس د واکمنی شورا په غونډه کې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د لیدوزو هیوادونو ادعا ته ځواب ورکړ او د دوی ادعا شوې اندېښنې د درک وړ بللې. اولیانوف په وینا پانه کې اعلان وکړ چې د دې لپاره چې دا کار ترسره شي د ویانا په خبرو کې ګډونوال باید ویانا ته راستنه شي او په څو ورځو کې د برجام د بیا احیا په اړه ورستی پریکړه وکړي. لوري اروپا نه یا بانیه کې د اټمی انرژي نړیوال اژانس د واکمنې شورا په غونډه کې اعلان کړی چې د بروکسل به د لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکا پانګونه وکړي. کې راغلی چې د امنیتي لومړیتوب په ټولنه به په ډیپلوماټیک او سیاسي دوام ورکړي تر څو د ایران د اټمی پروګرام په اړه د اړینو پلي کول بیا پیل کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې ایران اټمی وسلې نه ترکړي. دا چې د ایران د اټمی فعالیتونو زیاتېدو په پایله کې خطر زیات شوی دی. داسې ښکاري چې د برجام د روسیې او اروپایي ټولنې مثبت دریز او د تدبیر تر ستنېدو اړتیا ده څو دی شي. تر ټولو لومړی دا چې تهران ته د ایران سره د زیاتولو په برخه کې د ایران د خنیت پاکلې او مثبت پیغام دی. د څارونکو په اند د اژان پر وړاندې د پریکړه لیک صادر دی چې البته د اروپایي ټوکا په اړه چې جرمني فرانسه څلور جمعه پنځه ویډلې غړیو په توګه او ایران کې د ورستیو د اسلامي جمهوریت له کمزورتیا څخه د هغوی مایوسي ده. هغه پاتون نه چې البته د امریکا په مشر بشر په اړه چې ورستیو تاوتریخوالو په ایران باندې د فری عمله لویدیز چارواکو په تیرا بیا امریکانو په وار وار اعلان وکړ چې بتوبونو څخه نه دی او لای جنډې چې په ایران کې د ګروپان چې خپل سیاسي امنیتي او حتی د برجام په بیا ټولنې د لوړ پوړو چارواکو په سرګندونو او په دې برخه کې په خپل سرګندونو کې د برجام د بیا راژوندې کولو په لومړي تو او په دې اړه په سیاسي او ډیپلوماټیکو ملاتړونو ټینګار کوي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سره نه خبرونه اوري. پارس ټوډي ډاټا یار سلیش به زمونږ ټن ټن دی سایت درخت خبرونه ته دوام ورکوي.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومنه.
عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې 13مه نېټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 14 میلادي کال د مارچ له 9 نېټې سره برابره ده. یو سال 1500 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 13مه نېټه پوه او بیدار عالم او د مسلمانو ملتونو استعمار سید جمال الدین شهید کړی شو. هغه د ایران د لویدیځ دنیا ته راغلی او د فلسفه خپلو زده کړو په دوران کې زیات هغه له عربي، فارسي او ترکي ژبو نه علاوه له انګریزي، فرانسوي او روسي ژبو هم په ښه توګه آشنایی دی. جمال الدین د اسلامي یووالي د تفکر یو مخکښ او په اسلامي هیوادونو کې د استعمار د نفوذ یو ډیر سخت مخالف و. د غستر اسلامي متفکر او مسلح تلس کلنی څخه اکثر اسلامي هیوادونو او سیمو ته خپل سفرونه پیل کړل او د مسلمانو ملتونو د اتحاد او یووالي لپاره یې ډیر کوششونه وکړل. سید جمال الدین په او په لندن کې د ضیاء الخافقین مسلمانانو د بیدارولو کوشش وکړ. هغه همدارنګه له ولونونه په ډکو ویناګانو سره د پښتون کې افکار خپرول او په همدې وجه تل به د استعمار د حکومتونو له مخالفت سره مخامخ و. څه چې په اروپا کې تر تعقیب لاندې راځي، امپراتورۍ پایتخت استانبول ته پاچا عبدالحمید ورته زهر ورکړل او هغه یې شهید کړ. خو د سید جمال الدین د مسلمانانو په راویښولو کې زیات تاثیرات وکړل او د نړۍ په ځینو اسلامي هیوادونو کې د وحدت غوښتونکو او استعمار پر ضد مبارزو سبب شوې. یو سل یو کال مخکې د 1300 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 13مه نېټه د رضا خان میر پنج په حکم سره په ایران کې ډېر خپرېدونکي ورځپاڼې او جریدې بندې شوې. په 1299 هجری لمریز کال د کب د درېیمې نېټې د کودتا نه یو کال وروسته رضا خان د جنګ و وزارت په یوه ابلاغیه کې په ډېر صراحت ځان د کودتا اصلي عامل معرفي کړ او په همدې وجه آزادۍ پر سردار سپاه او پوځي حکومت باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې چې یو ځل بیا د جنگ د وزارت له خوا سخته اعلانیه صادره شوه او د ورځپاڼو او جرایدو مدیران یې په نیولو او وهلو ټکولو ګواښلي وو. د غلاملونو سبب شول چې د جرایدو مدیران اعتراضونه او غبرګونونه وکړي. د کب په 14مه نېټه له هغو جرایدو څخه یوه ورځپاڼه د یوه اعتراضي مقالې په خپرولو سره د سردار سپه پر کړونو یې سختې نیوکې وکړې. د دغې ورځپاڼې د خپرېدو سملاسي څو تنو قزاقان وګمارل شول چې د ورځپاڼې مدیر ونیسي. دې مهال د نورو ورځپاڼو مدیران د پوځي حکومت له ویرې څخه د حضرت عبدالعظیم حرم ته پناه یووړل چې ولیدل د دوی امنیت له خطرې سره مخامخ دی، د روسیې سفارت ته یې ورغلل. بلاخره پر لتی وهونکو کسانو او د روسیې د سفیر هڅې سردار سپه یې مجبوره کړ چې ومني پوځي حکومت لغوه کړي، که څه هم دغې ژمنې ته عمل ونه کړ. یولس کاله وړاندې په داسې یوه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 13مه نېټه مشهور ایران پیژنده او کتاب پیژنده ډاکټر ایرج افشار وفات شو. هغه په 1404 هجري لمریز کال د ایران په یزد ښار کې زیږېدلی و. افشار په تهران پوهنتون کې د حقوقو په څانګه کې زده کړې وکړې او په ایران کې اقلیتونو تر عنوان لاندې د ډاکټرۍ په دوره کې خپله رساله وړاندې کړه. هغه په 1410 کال کې فرهنگ ایران زمین نومی مجله شروع کرد. هغه له تدریس نه علاوه د ایران پیژندنې او کتاب پیژندنې په باره کې یو لر ارزښناک تحقیقات ترسره کړل چې دغه تحقیقات په معتبرو او بهرنیو نشریاتو کې خپاره شوي دي. د ډاکټر ایرج افشار د مقالو ټولګه له 2000 نه په زیاتو مقالو مشتمله ده. همدارنګه هغه کتابونه چې دغه محقق د ایران د کلتور، تاریخ او ادب په څانګو کې خپاره کړي دي څه د پاسه 300 ټوکې دي. له دې امله ډاکټر افشار د ایران د کتاب پیژندنې د پلار په توګه یادیږي. د غله کتابونو څخه پژوهشای ایران شناسی، ګلګش در وطن او یاد یار مهربان کتابونه نمونه اخیستلی شو. د سید جمال الدین د شهادت کلیزه. عزیزانو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. اوس هم تاسو ته یو ځانګړې وینا وړاندې کوو چې د سید جمال الدین د وحدت غواړو او ظلم مخالفه ایدیالونو او ژوند د حالاتو په اړه دي. هیله ده چې ستاسو د منلو وړ وګرځي.
زنو یادونه کوم چې دا خبرونه کې زادی اسخرابی دی له خپل محترم همکاره
فاطمی سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی دی.
ایسانو اتل سوا او نیویم میلادی کال د مارچ نه هم نیټه د اسلام د لوی مجاهد او عالم سید جمال الدین اسدابادی د شهادت له کلیز سره سمون خوري. هغه چې د ایران په لسکه کې دنیا تر ډیر استعداد لوده. هغه په 12 کلنۍ کې نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری او ملا حسین قلی همینې په شان استادانو یې ګټه پورته کړه. هغه د دین د علم په پوهه کې له نورو مخ او د اجتهاد ته ورس. هغه بیا د شیخ انصاری شتنه هند ته ولاړل او هڅه یې وکړه هلته خلک په تیره بیا مسلمانان انګریزانو استعفا وپاڅي. څه موده وروسته افغانستان، حجاز او مصر ته ولاړل. په مصر کې د خپل علم او کمالاتو په وجه ډیر مشهور سو او د ځینو دولتي چارواکو له هرکلی سره مخامخ سو او د تبلیغ او تدریس موقع ورغله. د مصر رون انغه ګټه پورته کړه تر دې چې د مصر لوی عالم شیخ محمد عبده هغه خپل بیساری استاد وباله. سید جمال الدین د مصر په استعمار زد بدلونونو کې اغیزمن رول درلوده او له همدې امله څه موده پس د انګریزانو په دسیسې سره چې هغه د خپلو ګټو لپاره خطر وباله له مصر څخه وشړل سو. سید جمال الدین بیا په پاریس کې د شیخ محمد عبده په ملګرتیا اوروتلو وسقه ورځپاڼه خپره کړه او په هغې کې د اسلام د اتحاد په کله خپله افکار خپرول. خو دغه خپرونې ته له 13 ګڼې وروسته د خپرېدو اجازه ورنه کړل سوه. همداراز سید جمال الدین د فرانسوي پوه ارنست رانان د اسلام ضد خبرو په ځواب کې یو لړ مقالې ولیکلې چې د اسلام په سوچه افکارو د دغه مسلمان مجاهد د علمي بډایتوب او کلک ایمان ښودنه کوي. هغه په خپل له ټیټو هڅکو په ډک ژوند کې په ټوبو د لاسپوڅو او خرو واکمنانو له بېخوندۍ سره مخامخ سو. د مثال په طور په ایران کې سره له دې چې خلکو او عالمانو او شخصیتونو دغه د افکارو او لیدتوکو هرکلی وکړ، خو ناصرالدین شاه پاچا هغه د شاهنشاهۍ استبدادي رژیم د مخالفت په وجه له ایرانه وشړله. خود سید جمال الدین حوصله بای نله او همیشه د اسلامي افکار خپراوي او د خلکو د بیداری لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړ تر دې چې اخیره د عثماني خلیفه سلطان عبدالمجید په امر شهید شو.
قدرمن اوریدونکو، سید جمال الدین د مسلمانانو د بیدارۍ او سوچ اسلام ته د ستنېدو او له دینه د بدعتونو د ختمولو بیرغچی و او د اسلامي مذهبونو ترمنځ له تفرقې د ډډه کولو تبلیغ یې کاوه. له همدې امله یې په خپل ټول برکتي عمر کې مختلفو اروپایي، افریقایي او آسیایي هیوادونو ته د سفر په حال کې و. تر ټولو لوی چیز چې سید جمال الدین یې د استعمار او استبداد پر خلاف مبارزې ته راوسته، د اسلام له ظلم مخالفه تعلیماتو ژوره پوهه او د ښکېلاکګرو له توطیو او دسیسو خبرېدل و. داسې پوهه چې له سیرت سره یو ځای وه، نه له فکري جمود او یا ملي او قامي پیلتیا سره. ښایي له همدې امله ده چې ډېر مسلمان قامونه لکه افغانان او عربان هغه خپل ګڼي. فکري استعداد او نبوغ، علمي بډایتوب، د کلام نفوذ، د استدلال قدرت، ښکلې بیان، بې ساري شجاعت، له سید جمال یو فکري او آزادي غواړي مشر جوړ کړ چې په اسلامي امتونو کې د بیدارۍ او پوهې د تخم د شیندلو طاقت درلود. له همدې امله په وروستۍ یوه پیړۍ کې هر ځای چې د اسلامي حرکت او مبارزې څرک وینو، د هغه رول پکې ښکارېږي. د سید جمال الدین په زمانه کې په ظاهره د اسلامي دولتونو د فساد، استعماري طاقتونو، د نفوذ، د عواملو، خلکو د ناخبرۍ په وجه اسلام سخت ګوزارونه وخوړل او د اسلامي ټاټوبو لویه تر ولکې لاندې وه. سید جمال الدین د اسلامي ټولنې تر ټولو لوی درد د پردیو ولکه او د مسلمانانو ناپوهي ګڼله او د دغه درد درمل یې سوچه اسلام ته ستنېدل، د مسلمانانو وحدت، د نویو علومو زده کړه او له خپلو حقوقو د مسلمانانو او د مسلمانو ولسونو خبرېدا ګڼله. هغه په خپل یوې سرمقالې یا ادراییه کې چې په عروت الوثقی خپرونې کې د الوحدة والسیاسة په نامه خپره شوه، لیکي: دوه اساسي مسلې دي چې همیشه له یو بل سره تړلي دي او له یوه بله نه جلا کیږي، او هر ولس د خپلې ترقۍ او سرلوړۍ لپاره هغو ته اړتیا لري: ټولنیز وحدت او خپلواکي. که تاسو محسوسه کړه چې یو ولس خپلواکۍ ته ګروهنه لري، زیری ورکړی چې خدای به هغه وعده پوره کړي چې هغوی ته یې د مشرۍ او رهبرۍ په عقله ورکړی ده. خدای تعالی به هیڅ قام او ولس تبا نه کړي مګر دا چې د تفرقې په مرض اخته شي او بدګماني او تیتوالی پکې خپور شي. د دغه شان قام برخلیک بې له ذلت، خواری او تبایی څه نه شي کیدلی.
دردونه چې سید جمال الدین د هغه وخت د اسلامي ټاټوبي په بدن کې پیدا کړل، په خواشنۍ سره نن هم په اسلامي نړۍ کې تر سترګو کیږي. د لویدیځ استعمار، سلطان نفوذ، د ځایي واکمنانو ظلم او د اسلامي مذهبونو ترمنځ تفرقه په دغو مرضونو کې شامل دي. د اسلام د دښمنانو او ولکه غواړو د سیسي او د اسلامي تعلیماتو او د یو بل د ښوونو په هکله د ځینو مذهبونو د پیروانو ناوړه تفاهم هم د تفرقې او غر. خو د ایران د اسلامي انقلاب او د هغې د آګاهي بخښونکی مشرۍ په برکت په مسلمانو هیوادونو کې د بیدارۍ څپه راولاړه سوې او نوې هیلې راټوکولې دي. بې له شکه په دغو غورځنګونو کې د سید جمال الدین په شان لویو کسانو د تعلیماتو او مبارزو اثرات لیدل کیږي. نن تر بل هر وخته زیات له هر مذهب او سلیقې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي ضرورت احساسیږي. په بله ژبه، په داسې شرایطو کې چې د مسلمانانو انقلابونو په اسلامي وادونو کې د تحریف او یا بیلاری کېدو له خطر سره مخامخ دي او په ډیرو مسلمانو سیمو کې لکه فلسطین، مرکزی افریقا، میانمار او سوریه کې بې دفاع مسلمانان د بشري حقوقو د مدعیانو د سترګو په وړاندې په بې رحمه ډول له نسل کشۍ سره مخامخ دي. ویلای سو چې وحدت او بصیرت د مسلمانانو له برخلیک سره غوټه خوړلې ده او ډېر لوی ضرورت دی. خدای تعالی د قرآن مجید د آل عمران په مبارکې سورې په دریم آیت کې مسلمانان یووالي او له اختلافه ډډه کولو ته بولي او فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول د خدای په پړې منګول یې شخ کړئ او له تفرقې څخه ډډه وکړئ. د مسلمانانو د آسماني کتاب په توګه قرآن ته ستنېدل د مسلمانانو په منځ کې د وحدت او یووالي د پیدا کولو لپاره تر ټولو لومړی او مهم ګام دی. همداراز د اسلامي مذهبونو تر منځ ګډولو او مشترکاتو ته په پام سره د وحدت په راوستلو کې لوی رول لوبولی سي. لمونځ، روژه، حج، زکات او نور ډیر عملونه د مسلمانانو په منځ کې مشترک دي. همداراز په توحید، قیامت او نبوت باندې باور چې د اسلام له اصولو دي د ټولو مسلمانانو په منځ کې یو شان دي. خو د ځینو اسلامي مذهبونو د پیروانو تعصب او افراط او د نورو مذهبونو د معارفو او تعلیماتو په هکله د هغوی ناپوهي او د لاسپوڅو او ګوډاګیو واکمنانو شتون چې خپله بقا د اسلامي مذهبونو او فرقو په جنګولو کې ګڼي سبب سوي چې له دغه ټولو اشتراکاتو سره سره په مسلمانانو کې د تفریقې اور غرغنده پاتې سي.
قرآن کریم د نساء سورې په 49 آیت شریف کې فرمایي: هغه چاته چې په ظاهره یعنی په خوله د اسلام او سولې خبرې کوي ما وایست چې ته مسلمان نه یې. په دې اساس قرآن د ژبې اقرار اسلام ته د کسانو د ننوتلو لپاره کافي ګڼي. د قرآن کریم دا جواب اصل د یو بل له لوري د مسلمانو فرقو د تکفیرولو او له اسلامه د وستلو لپاره لاره بندوي. دغه اصل ته بې پامي ده چې نن اسلامي نړۍ له سختو مشکلاتو سره مخامخ ده. د اسلامي وحدت مطلب حتما دا نه دی چې ټول مسلمانان دې د یو خاص مذهب پیروي وکړي، بلکې د مختلفو مذهبونو ترمنځ له فرعي اختلافاتو سره سره باید په هغوی کې د یو بل احترام او زغم زیات شي، چې مسلمانان د دغه متقابل درناوي په برکت د حاصل شوي آرامښت او امن په فضا کې ژوند وکړي او د اسلامي نړۍ د مهمو مشکلاتو د ختمولو، وحدت او د دین د پراختیا لپاره هڅه وکاندي. د غلوړ هدف ته د رسیدلو لپاره لږ تر لږه د هر مذهب عالمان باید له تعصب ډډه وکړي او د هغوی منونکي یو داسې عمل وکړي چې د وحدت له اصل سره سمون نخوري. باید په ډاګه هغه وغندي د هر مذهب و مشرانو تفرقه اچون که خبره او عمل کولای شي د افراطی او توندلاری کسان د نورو مذهبونو د پیروانو پر خلاف تاوتریخوالی ته راوپاروي. پر دې اساس په تیره بیا د وحدت د ټینګولو او د تفرقې د ویجاړونکو اثراتو په باره کې تعلیماتو عمل له یو بل سره موجودو پریمانه مشترکاتو ته پام، له یو بل د موجودو مذهبونو سم درک او پوها او په نتیجه کې د بدبینیو او بې ځایه ناوړو تفاهمونو ختمېدل د دارو تقریب مذاهب اسلامي په شان وحدت بخښونکو مؤسسو جوړول او د مشتو دینی حوزو جوړول د مسلمانانو د اتحاد لاره پرانستلی شي. همداراز د آزاد او علمي تنقید د حق خوندي ساتلو ترڅنګ د مختلفو عقایدو د منونکو لخوا د یو بل د عقیدو احترام لپاره د فرهنګ او فضا جوړول او له هر ډول تکفیر او توهینه ډډه کول اسلامي نړۍ ته عزت او سروري ډالۍ کولی شي او دا هم هغه چیز دی چې د سید جمال الدین او امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پشان لوی مسلمان و مصلحانو ورپاره کوشش کړي او هم دغه ارمان ژوند تیر کړی دی.
قدر من اوریدونکو د دغه خبرونه وخت پام دې زکه پای ته رسیږي. ازر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مال او ملګری شه.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی او زما محترم همکار
امان الله زمانی
د رانا سرچینه نومې لړۍ لنی شلم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو درنا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د آل عمران سورې د اتشپتم آیت شان نزول څیرو چې فرمایي په حقیقت کې ابراهیم ته تر ټولو نږدې کسان هغه دي چې د هغه پیروي یې کړې او دا پیغمبر او هغه کسان چې د هغه په دین کې ایمان راوړی دی او خدای د مؤمنانو رب دی. نو پام ورته وکړئ.
قدرمن اوریدونکو په مکه کې د اسلام د چټک پرمختګ سره قریشو د هرې ورځې په تیرېدو سره پر مسلمانانو ظلمونه او فشارونه ډیر کړل. د بعثت په پنځم کال چې د دښمنانو سختي اوج ته رسېدلې وه او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پر وړاندې د هغوی زورونه له حده تیرېده، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته سپارښتنه وکړه چې له مکې څخه ووزي او حبشې ته هجرت وکړي تر څو په موقتي توګه د قریشو له ظلمونو څخه مسلمانان خلاص شي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرو دغه ډلې ته وفرمایل، ځکه چې د حبشې اوسنی واکمن یو عادل او صالح سړی دی، کولای شي له هغه سره یو څه وخت پاتې شي. راتلونکی کې به خدای تعالی د هر شا لپاره خلاصون را منځته کړي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جعفر بن ابي طالب د مهاجرینو د کاروان مشر او مدیر وټاکه تر څو د حبشې په خاوره کې د مسلمانانو ترمنځ همغږي را منځته او د مسلمانانو د بیلیدو مخه ونیول شي. د مکی واکمنانو د مهاجرینو ازادي او ارامتیا و نسغمله او سم د لاسه خپل دوه خيار کسان عمر بن عاص او عبد الله بن ابي ربيعه له سوغاتونو سره حبشې ته واستول چې مهاجرین له حبشې څخه راوګرځوي او کې د نجاشي رضایت تر لاسه نکړ جعفر ووژني. دغه دوه قریشان حبشې ته لننوتلو وروسته لومړی درباریانو او د نجاشی شاوخوا خلکو ته ورغلل. دوی له سوغاتونو ورکولو وروسته ورته وویل، زموږ د ناپوهو ځوانانو یوه ډله په دې وروستیو کې زموږ له دین څخه وتلې ده او ستاسو په دین کې هم نه دي داخل شوي او اوس ستاسو هیواد ته راغلي دي. موږ د خپل قوم مشرانو له لورې راغلي یو چې له تاسو څخه وغواړو چې دا جاهل خلک له خپل هیواد څخه وباسئ او موږ ته تسلیم کړی. درباریانو هم ژمنه وکړه چې د پادشاه په حضور کې به د دوی نظر تایید کړي. بیا دغه دوه کسان د حبشی د پاچا حضور ته ورغلل او د حبشی پاچا نجاشی ته خپل ستر او غوړه ډالۍ وړاندې کړې او خپل مطالب به بیان کړل. د ژمنې له مخې ټولو درباریانو د قریشو دا استازو په حق کې د مسلمانانو ایستلو ته رایه ورکړه.
نجاشی چې یو عادل پاچا و د قریشو ډالۍ او د درباریانو اصرار ته یې پام ونه کړ، وی ویل نه، زه به هیڅکله هغه خلک دښمن ته ور نه کړم چې ما ته یې پناه راوړې. زما په هیواد کې میشت شوي او د نړۍ په پاچاهانو کې یوازې زه غوره کړی یم. زه باید لومړی د دوی خبرې واورم، که ثابته شي چې دوی رښتیا وایي زه به یې قریشو ته تسلیم کړم، خو که د دوی د خبرو مخالف څرګندونې درلودلې زه به هیڅکله تسلیم نه کړم او د پخوا په پرتله به د دوی ډیر ملاتړ وکړم. کله چې دا جمله د نجاشی له خولې راووتله نو د قریشو د استازو د مخونو رنګ راښکاره شو او زړونه یې په وهلو پیل وکړ، ځکه له هغه څه چې دوی ویرېدل له مسلمانانو سره د نجاشی مخامخ کېدل وو. دوی مسلمانانو ته ترجیح ورکوله چې په حبشه کې پاتې شي او له نجاشی سره مخ نه شي، ځکه حقیقت دا دی چې دا نوی دین هر څه چې لري له الفاظو او خبرو څخه دی، او هر څوک چې له دې دین سره مینه ولري هغه د یو لړ ځانګړنو او ځانګړو کلمو له اورېدو څخه دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم وایي دا خدای له لورې پر ما نازل شوی دی. آیا داسې نه ده چې په دې الفاظو کې کوم جادویي جذابیت شته؟ له بلې خوا مسلمانان چې د قریشو د استازو له راتګه او د هغوی د سوغاتونو او امیرانو او درباریانو کورونو ته د هغوی له تګ راتګ څخه خبر شوی و، د خطر احساس کولو دوی ټول او پرې بل څه ونه وایي او د اسلام حقیقت او اسلامي احکام او اسلامي دعوت روح بیان کړي.
درمن اوریدونکو، کله چې مسلمانان شاهي ماڼۍ ته ننوتل او په خپل ځای کې کېناستل، د قریشو استازي هم راوغتل شول او د هغوی لپاره په ټاکل شوي ځایونو کې کېناستل. نجاشي اوس قفانو تر چې انجیلونه خلاص کړي او هغه شاوخوا ته راټول شي. کله چې مجلس په هر ډول جوړ شو، نجاشي مسلمانانو ته مخاطب شو او وویل دا څه ډول دین دی چې د هغه لپاره خپل دین مو پرېښی دی او نه زما له دین سره مشابهت لري او نه د نورو دینونو په شان دی. په دې وخت کې د مسلمانانو په استازیتوب جعفر بن ابي طالب نجاشي جواب ورکړ او وویل ای پاچا، موږ جاهل او بت پرست خلک وو، د مردار له خوړلو ډډه ولو، له خپلو خپلوانو سره مو ښه چلند نه کاوه، احترام مو نه کاوه. هغوی چې دلته زمشرانو په استازیتوب راغلی دي چې موږ بیرته ستانه کړي، تر ټولو د بدو دینونو باندې عبادت کوي، د خپلوانو اړیکې پرې کوي، ظلم او تیری لاس پرې کوي، دوی خپل محرم کسان حلال ګڼي، زموږ زورواکي هڅه کوي چې کمزوري له منځه یوسي او د یو بل حق ته درناوی نه کوي. موږ همداسې وو تر دې چې په دې غمجنه او تنګ حالت او توره دنیا کې رب العالمین زموږ منځ کې او داسې پیغمبر رساب صداقت امانتداری او پاکوالی څخه خبر وو. هغه موږ ته بلنه ورکړه چې د یو واحد خدای عبادت وکړو او د هغه اطاعت وکړو او هغه څه پرېږدو چې موږ او زموږ پلرونو عبادت کوو. موږ یې د ډبرو او بې حیا شیانو له عبادت، قمار، ظلم، بې ضرورته وینې تویولو، زنا، غصب، د مړو او وینو له خوړلو څخه منع کړو، او د خپلوانو او ګاونډیانو په تړاو یې د عدل، خیر، صداقت او نیکمرغۍ ته بلنه ورکړه، او د یتیم د مال له خوړلو څخه یې منع کړلو. خدای عبادت، لمونځ، روژې او صدقې ورکولو ته یې امر وکړ. موږ هم دا هوښیارانه او په زړه پورې خبرې له هغه څخه واورېدلې، او هغه مو په عمل کې همداسې ولید. موږ په هغه ایمان راوړ او د هغه خبرې مو تایید کړې. څه چې حلال کړي وو هغه مو پر ځان حلال کړل، او څه چې حرام ګڼلي وو موږ هم حرام وګڼل. کله چې زموږ خلکو دا حالت ولید، له موږ سره یې دښمني پیل کړه، زموږ په زورولو یې لاس پورې کړ، او هڅه یې وکړه چې موږ له دې غوره لارښوونو څخه بې برخې کړي، او یو ځل بیا موږ د بوتانو ته راوبل، ځکه چې دوی موږ محدود کړل. موږ د دین مخه او د پیغمبر په حکم ستاسو هیواد ته راغلو تر څو سو د عدالت په سیوري کې د یو څه وخت لپاره د دوی له ضرر څخه خوندي پاتې شو، او هیله لرو چې نور دلته بیا ظلم ونه وینو.
عمر ابن عاص چې دا حالت ولید، نجاشی ته یې مخ وګه او دوی عیسی نه مني. جعفر ابن ابي طالب د عمر د دې ادعا په ځواب کې د مریم او د عیسی علیه السلام د ولادت په اړه د مریم مبارکې سورې ځینې آیتونه ولوستل. کله چې مریم امیدواره شوه او په یو ناڅرګنده الهام سره یې له خلکو څخه ځان لیرې کړ، او له هغه وروسته عیسی علیه السلام وزېږېد. یهودو د هغې په ملامتولو پیل وکړ او وی ویل، یوه ناواده شوې نجلۍ چې پاک مور او پلار لري دا ماشوم یې له کومه کړی دی؟ مریم اشاره وکړه چې له ماشوم څخه پوښتنه وکړئ. هغوی وویل چې موږ څنګه کولای شو د هغه ماشوم سره خبرې وکړو چې په زانګو کې دی؟ په دې وخت کې له څو شېبې مخکې ماشوم عیسی خپله خوله خلاصه کړه او وی ویل، زه د خدای بنده یم، الله تعالی ماته آسمانی کتاب را کړی دی، او زه یې پیغمبر او برکتی کړی یم. په هر ځای کې چې ووسم او تر کله چې ژوندی یم، ماته یې امر وکړ چې لمونځ وکړم او زکات ورکړم، او له خپلې مور سره مهربانه ووسم، او ظلم او تیری ونه کړم. پر ما دې سلام وي په کومه ورځ چې زه پیدا شوی یم، او په کومه ورځ چې مرشم، او په کومه ورځ چې بیا را ژوندی کیږم. دا د عیسی ابن مریم په اړه حقیقت دی چې تاسو د هغه په حقیقت کې شک کوئ. د قرآن کریم هغه آیتونه چې جعفر ابن ابي طالب په ډیر ښکلي او خوندور غږ تلاوت کړل، د مجلس پر حاضرینو یې ژوره اغیزه وکړه او ټول په ژړا شول. نجاشي دومره وژړل چې د سترګو له اوښکو یې ژړه لمده شوه، او اسقفانو هم دومره وژړل چې انجیلونه یې لمدې شوې. بیا نجاشي جعفر ته وکتل او وی ویل، په خدای قسم، هغه څه چې تا ویلي او هغه څه چې ستا پیغمبر له خدایه راغلي له یوه ځایه راغلي دي، ځکه تاسو د ابراهیم له ډلې څخه یاست. بیا یې د قریشو استازو ته خطاب وکړ او وی ویل، ځئ لاړ شئ، چې په خدای قسم زه به هیڅکله تاسو ته ونه سپارم، او نه به تاسو هغوی ته لاسرسی پیدا کړئ. عمر ابن عاص د نجاشی په دې خبرو سره په غوسه شو او وی ویل، موږ د ابراهیم له ډلې څخه یو، نه دوی. خدای تعالی د دې مسئلې ځواب د آل عمران د مبارکې سورې په اته شپیتم آیت شریف کې بیان کړی چې فرمایي، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. په حقیقت ابراهیم ته تا تر ټولو نږدې کسان هغه دی چې د هغه پیروي وکړي او دا پیغمبر او هغه کسان چې د هغه په دین ایمان راوړی دی او خدای د مؤمنانو رب دی.
قدر مناوریدون کو دا رنا سرچینه دا امده پروگرام بیزای پایت رسیگی نو لطا سو جزد.